په افغانستان کې سوله تامین شي، یو مهمه خبره دا ده. تر ډیر حد پورې کوم ګورو د خارجي قوو په وټلو په افغانستان کې طالبانو دغه گروپ د ملا عمر د رهبری لاندې چې تر یو حد پورې ډیر متحد وو په مختلفو ډلو دا وویشل شو، او تر ډیره حده پورې زه فکر کوم په دې کې خارجي لاسونه هم دي، ځکه تر یو حده پورې پاکستان غواړي چې جهانیانو ته وښیي چې دغه سوله د طالبانو او د دولت په منځ کې دا د افغانانو مسؤلیت ده، دا زموږ مسؤلیت نه ده. موږ غواړو کوم رول چې پکې مثبت لوبولی شو هغه ولوبوو، د هغې په اصطلاح هنور دا د افغانانو په منځ کې ده چې دوی سوله وکړي. نو پاکستان اوس غواړي چې تر حده پورې د یو ګروپ سره د طالبانو او د دولت سوله وسی، او جهانیانو ته ووایي چې هغه موږ خپل مسؤلیت چې هغه رول ادا هغه موږ پوره کړو. په عین وخت کې هغه نور ګروپونه چې هغه د سوله سره موافقه نه دي، هغوی غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې امکان لري چې هغوی د جنگ وکړي. په افغانستان
یو څه بل هم روښانه کړي، هغه ډلې چې جګړه کوي دوی به په مقابل کې درېږي، یعنې واقعا به په هغه ژمنې سره دوی هم درېږي چې دغه ډلې له منځه یوسي که څنګه؟
زما په نظر کوم وګورو اوس هم زه د نقیز خبرې کیږي د دغه دو مجالسو باره کې، د پاکستان مشاور د خارجي چارو سرتاج عزیز په اوله تقریر کې دا خبره مشخص وکړله، وی ویلې چې مثلا بعضې شرایط دی درلودل چې د افغانستان دولت باید اول شرایط تامین ونښیي چې دا دغو شرایطو باندې موږ غواړو مذاکره وکړو. بله خبره دا چې هغې وویلې چې داسې اقدامات وشي چې طالبان تشویق سي مذاکرې ته رسي. نو زه فکر کوم چې پاکستان صرف یو ګروپ غواړي چې رسي، یو ډله غواړي چې رسي دولت سره کینی، او هغه نور ډلې هغه تر یو حده پورې په شکل د اشکالو خپل جنگ ته دوام ورکړي. بل مهمه خبره دلته دا هم ده چې خارجي مثلا ګروپونه موږ لرو په افغانستان کې چې هغه د دولت په خلاف فعالیت کوي، او هغه په مرور د زمان وګورو تقویه کیږي. مثلا داعش ده، مثلا پاکستانی طالبان دي، مثلا د ازبکستان اسلامي حرکت ده. دا ګروپونو فعالیت باید موږ د نه صرف نظر ونکو.
ډاکټر صاحب رنجبر، پاکستان دا ځل د څه لپاره دومره خوشبینه دی او دوه ځلې هم دغه د سولې رسمي خبرو ته غاړه ایښې، او د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم کلکې ژمنې وکړلې له افغان سولې سره. دوی د دې تر څنګ چې غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي او خپل هم ورسره آرام واوسي، نورې څه ګټې لټوي د دغو مسایلو تر شا؟
یو خو هغه لاملونه چې ما وړاندې ورته اشاره وکړله چې پاکستان ته یو مجبوریت پیدا شوی دی چې د خپل ځان ته نجات ورکړي له دغه حالت نه، دغه دولتي بحران نه. بل دا دی چې دته هم ما وړاندې اشاره وکړه ګوته ونیوله چې د په پاکستان کې دغه استخباراتي او نظامي کړی تقریبا ټاکونکی نقش لري په خارجي سیاست کې، او هغه دغه
اوس هم دغه کړی څه ګټې لټوي.
دغه د ګټو موضوع هم مطرح ده، او بل د امریکې اراده اوس تر ډیره حده پوڅه ده او جدید دی د افغانستان د سولې په ارتباط. ما وړاندې وویل چې دغه نظامي کړی د امریکې تر اغیزې لاندې دي او د برېټانیې تر اغیزې لاندې دي. ډېر زیات دوی نظامیان هلته تربیه شوي دي، هلته روزل شوي دي، هلته درس اخیستي، مشاورین دي د امریکې او د برېټانیې په احصایو په نظامي اړخ کې. له هغه خاطره هغوی که وغواړي که اراده یې کړي، چې زه ډېر هیله من یم چې امریکې دا اراده لري چې په افغانستان کې سوله راسي.
بله، د مشخصا د پاکستان په اړه باندې لطف وکړي، یعنی دوی بالاخره څه لټوي؟
همدا عرض به وکړي، خپل امریکا یعنی پاکستان، ولدې لپاره چې ډېر لوی اغیزه لري، او پاکستان مجبوره ده اوس دغه نظامي کړۍ مجبوره دي چې دوی دغه لار ونیسي. هغه هم وړاندې هم ویلې چې سره له دې چې موږ بیا هم بعضی شکونه ساتو چې کیږي چې همدلته هم بعضی ستونزې پاینده کې خلق سي، سره له دې چې زه په دې باور یم، په دې یقین لرم چې که حداقل دغه دوه هغه ګروپونه چې یو د ملا اختر محمد منصور هغه د ډله دی او بل د اقانی ډله دی، که دغه دوه ډلې هم پاکستان حاضر کی مذاکره ته چې دا نسی کولای چې دوی حاضر نه کی د لپاره چې ټول دنیا پیږي چې ادرسه پاکستان کې ده او دوی ډیر نږدې اړیکې لري د پاکستان د نظامی کړیو سره کده دلې هم د سولې بهیر کې دوی داخله کی یو تلسم ماتی کې د لپاره چې ټول د پنځه لس کاله طالبانو چیغې واخلی چې که خارجي عسکرو نه وځي موږ نه کینو دولت سره، که اساسي قانون کې بدلون رانشي، که دا ونیسي دا ونیسي. ټول ولس په دې معتقد کیږي چې نه، دلته دوی یو ګوډاګیان دي، دوی یو وسیله ده د پاکستان د اهدافو. پاکستان وغوښتل او دوی مجبور سول کینی. لهندې لپاره سیاسي اړخ نه دی، دوی دغه تلسم ماتیږي او هغه جهاد چې دوی اعلان کړی دی، هغه جهاد هغه لامل له منځه خپله دوی وړي. له دل خاطره ماته دا ډېره مهمه ده.
بله، ډېره مننه ښاغلی کوثری. په لنډه توګه اشاره وکړئ، ځکه چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو، له تاسو دواړو نه به وروستۍ پوښتنه هم وکړو، نظر به مو اخلو. که لطف وکړئ ووایئ چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې څومره مهمې دي، که بهرني اړخ ترې نه ووځي افغانان کولای شي چې په یوازې سر سولو کې که څنګه؟
زه فکر کوم دا په هغه وخت کې کېدای شي چې ډاکټر صاحب محترم مخکې اشاره وکړله چې په افغانستان کې چې کوم جنگ کېږي دا یو ډیر قوي نیابتي اړخ لري. نو دا زه فکر نه کوم چې د افغانانو په منځ کې مستقیم خبرې وشي او د دې په ځای چې پاکستان نور هغه هیوادونه چې داخل دي هغه په کې رول ونه لوبوي. دوی مهم رول لوبوي او دغه نیابتي اړخ دا ډیر مهم ده. که موږ غواړو چې طالبان د افغانانو طالبانو سره مذاکره وکړو په افغانستان کې، نو د پاکستان رول ډیر مهم ده، ځکه چې دا هلته دي، د هغې ځینه فعالیت کوي او همالته یو مثلا مرکزونه دي، همالته دفاتر دي. نو او بل بدبختانه خبره مهمه ده، طالبانو په دې سو کلونو کې دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو د افغانستان دولت سره کینو. هغه همیشه دا په فشاري کړې ده چې دوی غواړي د امریکا سره مذاکره وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د افغان لیډ او د افغان اون دا کوم هغه چې دا به مخکې لاړ شي. البته دا مهمه ده چې دا پروسه باید افغانان ټولو ته وښيي چې په دلته موږ امنیت غواړو په افغانستان کې، او دا امنیت د ټولو هیوادونو او د منطقوي او د جهان په فائده ده. دا ډیره مهمه
خبره ده. تاسو لاندې پیغام هم اورو، یوازې دیرش ثانیې وخت لرئ.
دا ما پیغام ده د هم د افغانستان ولسته، مخصوصا د پاکستان ولسته، چې اصلاً موږ ډیر نږدې او ډیر د ورورولۍ تاریخي اړیکې لرو چې هغه هیڅوک نشي له منځه وړلی. د موږ ټول هدف دا دی چې موږ باید ډیر نږدې اړیکې ولرو، د مینې اړیکې ولرو، ورورګلۍ اړیکې ولرو، او باید په خپل حکومتونو په خپل دنیا باندې دا فشار راوړو چې دغه لانجې حل شي او دغه جنگ او بې ثباتۍ ته په افغانستان کې خاتمه ورکړي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد. د شخړې او سولې انسټیټیوټ د څېړنې برخې رئیس ښاغلی کوثری او د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ډاکټر صاحب کبیر انجبر کور ودان چې په د بس کې مو لنګ سره ګډون وکړ. مننه. قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام البته دغه بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د سپورت اونیز پروګرام مه هیروئ، او بیا د ګوډیا چار تفریحي پروګرام.
The Lobo, Le Maidana.
The manager Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا اولمپیکي سیالیو په اړه کړي دي رپورت درته خبر کړو، او همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او بیا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې. خو لومړی رازو راپورته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا د 12 دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام ربانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړۍ نه غواړي چې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبی اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي، خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوې په لاس کې نه لري. د المپیک په ملي کمیټه کې د جنوبی اسیا او المپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړی نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره یادو لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود. ښاغلی رباني وویل د جنوبی اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې، خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي. خالی ربانی وی په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی. ځینې مغرضه کړی پاسپورتي ادارو کې خندونه رامنځته کوي. تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ځینو کسانو چې اصلا له ورزش لري شوي هغوی د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت
څخه کشیدن.
خالی ربانی ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي، کنه بیا به د جنوبي اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلولي ګټلی هم افغانستان ته په برخه نشي. د جنوبی اسیا سیالۍ دا ځل د جنوبی اسیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیف، نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15مې پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو ترسره کوونکي ټیم په هند کې د ګواتیا او شیلانګ په ښارونو کې چې دا ځل به دا لوبي پکې ترسره شي ډېر ښه ځایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي. د جنوبی اسیا اولمپیکي لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي، سیمایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي.
مسولین کاروانای ورزشی کې
د جنوبی اسیا د اتو هیوادونو د ورزشی ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې په همغږي او امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استو غنځایونو خبرې وشوې. موږ له دغه ټولو امکاناتو لنګدې لیدنه وکړه.
مشخص موازیک بوزید کړی.
خغلی ربانی ویل دا ځل هم د تیر په څیر د جنوبی اسیا د لوبو لپاره ښه چمتووالی نیول شوی او تم د افغانستان څخه په 300 ورزشی رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي. د جنوبی اسیا په لوبو کې افغان ټیمونه په فوټبال، تکواندو، غیګنیونی، سکوهانی او ځینې داسې نورو لوبو کې لومړی مقامونه لري چې دا ځل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي. ریپورت کې مو اوریدل چې د اولمپیک ملي کمیټه د جنوبی اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشټوالي خبره کوي. یو وګورو چې تر دوه نورو اونۍ پورې دولت د دغو لوبو لپاره سیم امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لاره چولې دي. دا چې د ازموینې په څه ډول دي او کوم شرایط او معیارونه پام کې نیول شوي دي، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ کچ یا پرمختګ الحمدلله ډیر ښه دی، هم د نړۍ په کچ یا هم په داخل کې. نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د ولس کلون ټیټو مرزوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 15 زونونو او د ډیر شو ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو. په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي. دا لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي، یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې. بیا موږ کوشش کوو چې دغه ولس کلونو ځوانان نه نونسکلونو ملي لوبډله جوړ کړو. هغه په دې واجب باندې چې دغه وخت سره چې د نونسکلونو ملي لوبډلې نړیوال جام را روان دي په 2014 کال چې په بنگلاديش کې د سره کیږي، یو ستونزه دا و چې موږ اکثره لوبغاړي په